Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې په دې خبری مجله کې مو درته دغه راپورونه او مطالب راټول کړي. پر امریکا بیان وکړ شوی چې له خطر سره مخامخ افغانانو په وړاندې مسؤلیت نه دی ادا کړی، خو چارواکي لا هم ځان ژمن بولي.
موږ سخت کار کوو چې د هغو افغانانو د لیږد او ځای پر ځای کولو لپاره زمینه برابره کړو چې له موږ سره کار کړي او له خطر سره مخامخ دي.
په دې اړه امریکا کې د چارو دی وکتونکي نظر هم را اخلو. طالبان دا نه مني چې ګواکې د پخواني حکومت یو شمېر سرتیری دی د داعش ته ورغلي وي.
له داعش سره د تیر حکومت د سرتیرو د یو ځای کېدو راپورونه حقیقت نه لري.
او خوست کې له پوهنتونه تازه فارغ شوي یو څه ناهیلي دي.
زه پوهنتون فارغه شوم خو سرنوشت نه لرم. زه تر کورته زما ده نه دی ملمزه وظیفه لرم یا نه. کومې هیلې مې لرلې هغه بیرته نور یې ماتې شوې.
نن سه شنبه د لړم یا عقرب ولسم او د نومبر دویمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو، خو پایل په خبرونو کوو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی ټاکل شوی. له اوږده ځنډ وروسته نن د سپین بولدک لار بیرته پرانستل شي. نیوزیلند افغانستان لپاره نوی ځانګړی استازی وټاکه او د کرکټ ملي لوبډلې هند سره د سیالۍ لپاره په تیاری بوختې دي. بشپړ خبرونه. د سپین بولدک چمن دروازه نن سه شنبه د ترانزیت او د مسافرو د تګ راتګ پر مخ پرانستل کیږي. د کندهار د سپین بولدک د کمیساری مرستیال مولوی همایون همت تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل د سپین بولدک دروازه له پاکستان سره له توافق وروسته لنن اتو بجو پرانستل کیږي او هر ورځ به اته ساعته پرانستی وي. د خاغلی همت په وینا تر دې وروسته د سپین بولدک پر لاره سوداګریز موټر او عام خلک په عادي ډول تګ راتګ کولی شي او هغه مسافر چې د افغانستان پاسپورت او د کندهار تذکره ولري ورته اجازه ورکول کیږي چې پر دې لاره ولاړ شي.
د موټر پاسپورت نه زیاده حکومت مو نه کندهار تذکره مینی او د ټول افغانستان پاسپورت نه زمینی او د ټول پاکستان شناختی کارت مینی.
د طالبانو حکومت شاوخوا یو میاشت مخکې له افغانانو سره د پاکستانی ملیشو د ناسم چلند له امله د سپین بولدک دروازه وتړله چې له امله یې سوداګرو ته درانه مالی زیانونه واوښتل. دا دروازه په دې وروستیو کې د یوې ورځې لپاره پرانستل شوه، خو وروسته د نامعلومو دلایلو له مخې بیرته بنده شوه. د نیوزیلند حکومت خپل یو ډیپلومات د افغانستان لپاره ځانګړی استازی وګماره. د نیوزیلند بهرنی چارو وزیر ویان دی نانایا ماهوتا پرون وویل چې په متحده عربی اماراتو کې د نیوزیلند سفیر ماتیو هاوکنز د افغانستان لپاره د نیوزیلند ځانګړی استازی ګمارل شوی او دا دنده د دې لپاره ورسپاري چې له افغانستانه د نیوزیلند او د هغو افغانانو په ایستلو کې مرسته وکړي چې د نیوزیلند ویزې لري. د نیوزیلند حکومت تر دې دمه 1200 افغانانو ته چې په افغانستان کې د نیوزیلندیز واکونو ملاتړ کړی او همدارس د هغوی د کورنۍ غړو ته ویزې صادرې کړې دي. نیوزیلند په بامیانو کې د ولایتي بیا رغونې نسبتا کوچنی ټیم درلود. د افغانستان لپاره د نیوزیلند ټاکل شوی استازی هاوکنز تیره اونۍ په دوحه کې و چې له قطري چارواکو سره خبرې وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په نړیوال شلورا جام کې د خپلې څلورمې مسابقې لپاره پرون تمرینونه وکړل. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا چهارشنبه له هند سره په ابوظبي کې مخامخ شي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک وایي تر دې دمه پریکړه نه ده شوې چې د پخواني کپتان او تکړه لوبغاړي اصغر افغان په ځای به څوک په لوبډله کې شامل کړی شي. اصغر افغان د یک شنبې په ورځ له نامیبیا سره له سیالۍ وروسته له ملي لوبډلې سره مخه وکړه. افغانستان تر اوسه پورې په تیرو دریو مسابقو کې دوه ګټلې یو یوای په لږ توپیر بایللې ده، خو د هند لوبډلې دوه سیالۍ کړي او دواړه یې په ډیر توپیر بایللې دي. ټاکل شوی ده چې افغانستان پر هند سربیره له نیوزیلند سره هم مخامخ شي که افغان لوبډلې که افغان لوبډله له دې دواړو لوب سیالیو یوه هم وګټي په غالب ګمان به بل پړاو ته در رسیدو چانس ترلاسه کړي. د سعودي عربستان د تیلو شرکت په دریو میاشتو کې 1.5% ګټه کړې ده. د سعودي ارامکو شرکت وایي د سږ کال د دریم فصل په دریو میاشتو کې ناخالص عاید 1.5 میلیارد او 400 میلیون ډالر وو، حال دا چې د تیر کال په ورته موده کې 1.8 میلیارد ډالر وو. د دې راپور له خپرېدو سره هممهاله د ارامکو د ونډو ارزښت کابو 1% لوړ شو او د دې کمپنۍ ارزښت تر 2 تریلیون ډالر واوښت. د سعودي عربستان دغه ستر شرکت د کورونا وبا د خپرېدو له کبله په تیرو 2 کلونو کې ډیر تاوان کړی وو. او په نړۍ کې د کورونا وبا له خپرېدو وروسته په څه کم 2 کلونو کې د دغه ویروس له کبله د مړو شوو کسانو شمیر تر 5 میلیونه واوښت. کووید 19 په دې موده کې نه یوازې بېوزله هیوادونو ته سخت ګزارونه ورکړل، بلکې په شتمنو هیوادو کې هم چې ښه روغتیایي سیستمونه لري ډیر کسان مړه کړي دي. د کورونا له کبله د مړینو نیمایي راپورونه امریکا، اروپایي ټولنې، بریتانیا او برازیل ورکړي چې خلک یې شتمن یا د متوسط عاید خاوندان دي. یوازې په متحدو ایالتونو کې څه باندې 1,15,000 تنه په کورونا مړه شوي چې تر بل هر هیواد زیات دي. ورپسې هند، برازیل او روسیې تر ټولو ډېرې مړینې ثبت کړي دي. سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یی، په دې هیله چې یوه خوشحاله ورځ مو پیل کړي وي. راځو د دغې خپرونې د سر راپور ته. د تباندې سلو غیر دولتي سازمانونو او ادارو مشرانو د هغو په لزګونو زره افغانانو د چټک لیکدول غوښتنه کړې چې زیانمنیدونکي بلل شوې دي. دغو سازمانونو د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان ته په یوه استولي لیک کې ویلي چې د ولسمشر جو بایدن اداره مخکې له دې چې ناوخته شي باید د هغو افغانانو لیکدولو ته لومړیتوب ورکړي چې ژوند د دوی پټکو په افغانستان کې له خطر سره مخامخ دی. په دغه لیک کې پر امریکا د غراز انتقاد شوی چې په کارونو کې له افغانستان ایستل کېدونکو کسانو ته لومړیتوب نه دی ورکړی. تفصیل د نوریاس نوری پر راپور کې اورو.
103 غیر دولتي ادارو او سازمانونو د هغو په لزګونو زره افغانانو په اړه اندېښنه ښکاره کړې او خبرداری ورکړی چې ویل کېږي ژوند له خطر سره مخامخ دی. دغو سازمانونو او ادارو چې په پراختیایي بشري سولې د پناهندګۍ، کډوالۍ او میشتېدو په چارو کې کار کوي، د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان ته په استولي لیک ویلي چې ډېر دغه افغانان چې د پخواني حکومت په مختلفو قضا، مدني ټولنې، رسنیو او د بشري حقونو په برخو کې کار کاوه اوس ګواښل کېږي. په هغه غټ لیک چې د سازمانونو استولې او د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل خبر کړی، د امریکا د ولسمشر جو بایدن له ادارې غوښتل شوی چې د زیانمنیدونکو افغانانو لیک ته لومړیتوب ورکړي او دا مسله یقیني کړي چې دوی په خوندي ډول لیکدول کیږي. د سازمانونو د بایدن پر ادارې انتقاد هم کړی چې د افغانانو د لیکدولو پروسه په جدیت مخته نه ده بيولې او هغه ته لومړیتوب نه دی ورکړی. په دوام کې د غرض ویل شوی چې مخکې له دې چې ناوخت شي باید د لیک پروسه چټک شي. د نړیوال پراختیا مؤسسو، بشرپالو ادارو او د کډوالو سازمانونو مشرانو د غرض ویل چې که سپینه ماڼۍ دغه پروسه چټک نه کړي نو هغه باید د بهرنۍ پالیسۍ او د بشري حقونو د ژمنې په برخه کې د بایدن پر ادارې تور داغوي. دغه ادارو په استولي لیک د شپږو مهمو ټکو یادونه کړې. د بیلګې په توګه له متحدو ایالتونو غوښتل شوی چې د افغانانو لپاره د اسانتیا برابرولو لپاره یو همغږي کوونکې ډله جوړه کړي، د هغو افغانانو لیکدولو ته زمینه برابر کړي چې له امریکا سره ارتباط لري یا خپل نږدې خپلوان په دې هیواد کې اوسي. د سفر سندونه، ډیپلوماتیک یاداشتونه او ملاتړ لیکونه د له خطر سره مخامخ افغانانو سره شریک کړي. له امریکا د غرض غوښتل شوی چې په مختلفو هیوادونو کې په خپل پوځي اډو کې د امکانات او پرسونل زیات کړي ترڅو د اسنادو څېړنه په کم وخت کې ترسره شي. د 103 ادارو او سازمانونو مشران د بایدن له ادارې دا غوښتنه داسې مهال کوي چې امریکایي جګپوړو چارواکو تل پر دې خبرې تاکید کړی چې له خطر سره هیڅ یو افغان به په افغانستان کې پرې نه ږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټوني بلنکن دا ډول ژمنه د اګست په 10مه کړې و او ویلي و چې د افغانانو د ایستلو بهیر ته به دوام ورکړي.
We've worked intensely to evacuate and relocate.
موږ سخت کار کوو چې د هغو افغانانو د لیږد او ځای پر ځای کولو لپاره زمينه برابر کړو چې له موږ سره کار کړي او له خطر سره مخامخ دي. ډیر مو استلی خو یو شمیر نور تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي. موږ له هغو سره د مرستې لپاره کار ته دوام ورکوو. زموږ منه هیڅ ضرب العجل نه لري.
has no deadline.
امریکا او متحدانو د اګوست د میاشتې له 15مې چې طالبانو کابل ونیو تر دې شمې پورې له 140 زیات امریکایان د نورو هیوادونو اتباعو له خطر سره مخامخ افغانان د کابل نړیوال هوایي ډګر په پوځي الوتنو کې ویستل. خو ویل کېږي چې په لسګونو زره نور افغانان چې وایي ژوند له خطر سره مخامخ دی تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي. دغو ادارو او سازمانونو د امریکا د ملي امنیت سلاکار ته په استولې لیک دغه راز غوښتنه کړې چې د غیر دولتي ادارو او سازمانونو د جګپوړو مشرانو او د امریکایي چارواکو ترمنځ د یو ګډه غونډه جوړه کړې چې په نتیجه کې د هغو افغانانو وضعیت ته سمدستي رسیدګي وشي چې ژوند په خطر کې دی.
و موریدل چې د څه باندې سلو غیر دولتي سازمانونو او ادارو مشرانو د هغو پلسګونو زره افغانانو د چټک لیکدول غوښتنه کړې چې زیانمنیدونکي بلل شوې دي. د افغانستان د ځوانانو په خوانی موین او د چارو کتونکو کمال سادات همدا شیبه د امریکا له نیویارک استډیو ته وصل شوی. سادات سپستړي مشي راځي په دې پایل کې چې امریکا رښتیا هم خپل مسولیت نه دی ادا کړی لکه څنګه چې دغه غیر دولتي ډلو او سازمانونو ورته اشاره کړې.
ډیر مننه لودین صاحب. او لمړی خدا چې دغه مسولیت کاده شوی دی په بشپړ ډول نه دی. او دیمه دا چې ډیر په لسګونو زره نه بلکې له دې ډیر داسې کسان شته چې هغه نه یوازې امریکې ته بلکې نورو هیوادونو ته د تګ حق لري، لیکن داسې اړوند هیوادونو ونه کړل. هغه کم شمیر کسان چې هغوی په یوه نه په یوه طریقه رسیدګي وکړای شوه هغوی له هیواد ووتل، لیکن ډیر داسې کسان شته چې هغوی له مکملو اسنادو سره هغوی لسو کلونه زیات یا په دشل کاله دوی کار کړی دی، خو د چټکې پروسې دوی له دغې پروسې نه محروم کړه. دویمه خبره دا چې تقریبا په اونۍ کې په سلګونو کسان ما سره اړیکې نیسي، تماس نیسي، څوک مدني فعالان دي یا ځوان سیاست مداران دي یا هم دې څلوېښتو نړیوالو ځواکونو سره کار کړی دی، هغې د دغې پروسې نه شکایت کوي او د دوی ژوند رښتیا هم چې په خطر کې دی.
وایي سادات صاحب دغه ځوانان چې په افغانستان کې باندې او غواړي چې لویدیځو هیوادونو ته یا هم نورو هیوادونو ته ولاړ شي، د دوی ستونزې څه دي؟ تاسو سره څه ډول مشکلات دوی شریکوي؟
لومړی خدای چې لنړیوال ځواکونو سره کار کړی دی او دوی ویر لري او خوندي نه دي. دویم دا چې د دوی هغه فعالیتونه چې د دوی په سوشل میډیا کې، په مدني، په اجتماعي رسنیو کې، یا په مخامخ غونډو کې، یا په اخبارونو، مجلو، په تلویزیونو کې راغلي دي، د خپل ټول هغه څه دي چې د دوی په هغه فعالیتونو باندې گواهی ورکوي. د دې ترڅنګ که دغه ځوانان لدین صاحب نورو هیوادونو ته، نه یوازې امریکا ته، نورو هیوادونو ته بیول کیږي، همدا اوس باید د دوی مشکلاتو ته چې دننه په افغانستان کې د هغې ته رسیدګي وشي. دا ځوانان پیسې نه لري، دا ځوانان د پاسپورټ یا د نورو اسنادو جوړولو دپاره امکانات نه لري، د هغوی غربت دی، په کور کې د خوراک څخه څه نه لري. زموږ غوښتنه یوازې دا نه دی چې دوی دې له افغانستان نه وایستل شي، بلکې په افغانستان کې دننه اوس چې کوم له مشکلاتو سره مخامخ دي هغوی ته در رسیدګي وشي. ښاغلی لودین اجازه راکړئ چې دا خط یوازې جو بایدن ته هغوی ته نه، بلکې هغه تو څلوېښتو هیوادونو تر څنګ دی د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ته هم ولېږل شي چې هغوی په افغانستان کې مستقیما حضور درلودي.
بله سادات صاحب، تر ډېره دغه غیر دولتي ارګانونه چې دي انتقاد کوي پر چارواکو باندې، خصوصا پر امریکا باندې، دغه راز بریتانیا باندې، اما چارواکي په ظاهر ځان سپین بولي. دوی وایي چې دوی خپل مسولیت ادا کړي، یو لک او څلور زر افغانان راوویستل او نور هم چې دوی مستحق ګڼي له افغانستان راباسي. دا تضاد ولې دولتي چارواکي ځان ګرم نه بولي، اما غیر دولتي بنسټونه بیا دوی ملامت کړي؟
اصلا کې هر کلی کو چې هغه کسان چې دوی له افغانستان راو بسل یو خی اقدام، لیکن بشپړ نه دی او په دې کې نیمګړتیاوي کوي، مکمل شوی نه دی. مونږ بشپړول مکمل غواړو او هغه نیمګړتیاوي چې اوس او مستحق کسان دی پیغې نه دی اړوند هیوادونو ته ایستل شي، هغه کسانو ته د رسیدګي وشي. دویمه خبره دا چې ځینې داسې کسان دي چې هغوی لویر یا لیدار له چا سره تماس هم نشي نیولای. نو که په دې پروسه کې لا په افغانستان کې له واکمنو کسانو سره دلته د کوم متحدین نړیوال متحدین چې وو هغوی لکه څنګه چې افغانستان ته راغلل په افغانستان کې خپل کاروبار پیل کړي داسې دی اوس هم همدغه نټو اصاف سره کینی او دی وایي چې دوی ملګري دوستان یا چې دوی سره کار کړی دی په هغې دې سلا مشورې سره وکړي لیکن څه چې باید وشي هغه څه نه دي شوي.
د افغانستان د ځوانانو په خوانی موین او د چارو کتون کې کمال سادات صاحب ډیره ډیره مننه چې موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
اوریدونکو نو راپورونه وروسته راځي خو اوس د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شو مقالو او تبصرو غورچان له مجیب حبیب زیناورو.
وار اند ډراګز د افغانستان په چارو کې د کارپو بارن تروبن مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو د حضور د ضعف او قوت ټکي راخستل شوې دي. لیکوال د افغانستان د سولې اوږدې پروسې د جمهوریت سقوط او د اگست په 15مه د طالبانو د بیا راتګ موضوع ته پام کړی. د مطلب په دوام کې لولای چې نن افغانستان په هغه اندازې یو سیاسي جوړجاړي ته اړتیا لري چې د اگست په 14مه یې درلود. په لیکنه کې دا هم راغلی چې طالبان خپل په افغانستان کې د ویډل تسلط ناممکن بولي. لیکوال استدلال کوي ک طالبان له هم په داسې وڅر ټینګار کوي اسلامي امارات به د تیرو نظامونو د برخلیک سره مخ وي. طالبان خپل ماقت حکومت د سپتمبر په اومه د درویش نارینه وو غړو په حضور اعلان کړ. د طالبانو چارواکو ویلي چې حکومت یې ټول شمول دی خو ځینې په افغانستان کې د نن او بهر دا ډول څرګندونې نه مني. ځینې ګاونډي هیوادونه لکه تاجکستان، ایران او اروپایي اتحادیه وغوښتي چې افغانستان کې د ټولو سیاسي جریانونو په ګډون پراخ بنسټه حکومت رامنځته شي. د نجونو د حقونو رعایت او ښځو ته د زده کړو د زمینې برابرول له طالبانو نورې عمده غوښتنې دي. په همدې تړاو د بشر حقونو څار خپرونې هم یو مطلب خپور کړی چې عنوان یې دی له طالبانو تر طالبانو د ښځو د حقونو په برخه کې امیدونه او ناهیلۍ. د بشر حقوقو د څار بنسټ د ښځو د حقوقو د برخې مرستیاله هی دربار ویلي په افغانستان کې د هلکانو خوندې پرانستل شوی خو ډیر شمیر جونې نشي کولای خوندې ته ولاړ شي. د لیکنې په دوام کې راغلی چې ډیرې ښځې لخپل دندو لري کړل شوې دي. لیکوال وایي چې ښځې د خپل حقوقو د ترلاسه کولو په خاطر مبارزه کوي. دوی وغوښتل چې له طالبانو سره مذاکره وکړي او کله چې د هغوی هڅه بریالۍ نشوي نو په اعتراضونو یې لاس پورې کړي. طالبانو ویلي چې انجونې په ځینو ولایتونو کې لکه بلخ لاش پګم ټولګي پورت هم خوندځي ته ځي. د غوی ویندویان وایي چې اوس پر داسې طرز عمل کار کوي چې په نور ولایتونو کې هم ورته اقدام تر سره کړي. هغه انجونې چې لاس دکړو محروم شوې دي وایي چې لا هم نه پوهیږي چې مشخصا دا طرز عمل کله بشپړ او پلی کیږي. لدا غونجونو یو شمیر ازادي رادیو ته ویلي چې د روخان راتلونکو په اړه هیلمند نه دي. هی دربار ویلي چې افغانستان په 2003 کال کې د ښځو په وړاندې د تبعیض د منې کنوانسیون لاسلیک کړی. لیکوال اعلان نړیوال ټولنې وغوښتل چې پر طالبانو د فشار پر راوستلو سره د افغان ښځو له حقونو دفاع وکړي.
زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري. طالبانو هغه راپورونه چې وایي د پخوانی حکومت د امنیتي ادارو یو شمیر غړي له داعش سره یو ځای شوی رات کړل. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته دا د یو شمیر ټولنیزو رسنیو تبلیغات وبلل. تفصیل د نوریاس نوري پر راپور کې
په افغانستان کې طالبانو د حکومت چارواکو هغه راپورونه چې ګوند د پخوانی حکومت د ملي امنیت د ادارې او دفاع وزارت یو شمیر سرتیري د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره یو ځای شوي رد کړل او هغه د ټولنیزو رسنیو تبلیغاتو بلل. امریکایي وال سټریټ ژورنال ورسپانه تیر ورځ د یو شمیر سرچینو له قوله خبر ورکړ چې د امریکا لخوا روزل شوی د افغانستان د ملي امنیت د ادارې او د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو یو شمیر پخواني غړي چې اوس خپل امریکایي ملاتړو یوازې پرېښي او طالبان تعقیبوي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره یو ځای شوي دي. خو د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستيال ذبیح الله مجاهد تیر شپه نو وخت ازادي راډیو ته د راپورونه رد کړل او وی ویل
راپورای پیوستنې ساکر قبلي بودای
له داش سره د تیر حکومت د سرتیرو د یو ځای کېدو راپورونه حقیقت نه لري. شای هغه ځینې فیسبوکي او د ځینو جعلي رسنوي تبلیغات وي. موږ په دې اړه شواهد نه دي لیدلي او دا شای ممکن هم نه دی.
وال سټریټ جرنل ورسپانې له داعش سره د پخواني حکومت د یو شمېر سرتیرو د یو ځای کېدو خبر د یو شمېر طالب مشرانو د پخواني حکومت د امنیتي چارواکو او یو شمېر نورو چې په دې اړه معلومات لري ورکړی او ویلي دي. که څه هم دا لږ شمېر سرتیري دي چې له داعش سره چې په اوس وخت کې د طالبانو د رژیم ضد یوازینۍ پیاوړې مخالفه وسله واله ډله بلل کېږي یو ځای کېږي، خو ښایي په راتلونکي کې دا شمېر زیات شي. وال سټریټ جرنل دغه راز ویلي چې له داعش سره دغه نوی یو ځای شوی به له دې ډلې سره د استخباراتي معلوماتو پر راټولولو او جنگي تکتیکونو کې مرسته وکړي او په دې توګه به دغه سخت دریځ ډله وکولی شي چې د طالبانو د برلاسي توپ وړاندې خپلې وړتیاوې زیاتې کړي. د اګوست له 15مې رئیس چې طالبانو کابل نیولې او پر ټول افغانستان یې ولکټینګ کړي، د اسلامي دولت ډلې د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې د خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی. خو د طالبانو د رژیم ویان ذبیح الله مجاهد یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د داعش ځپلو ته به تر هغو دوام ورکړي چې ټغرې بشپړ له افغانستانه ټول کړی نه وي.
که د داعش ځینې تحرکات ولیدل شي هغه به وځپل شي او ټغرې د ټولېدو په حال کې دی. په ټولو ځایونو کې داعش ځپل شوی او مزاحم نه دی.
که له داعش سره د افغانستان د پخواني حکومت د امنیتي ادارو د یو شمېر غړو یو ځای کېدل تایید شي، دا به لومړی ځل وي چې داعش د پخواني حکومت غړي ځان ته جذبوي. هغه ډلې چې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم په وړاندې د یو بالقوه ګواښ په توګه کتل کېږي. دغه راز د امریکا دفاع وزارت هم تیره اونۍ خبرداری ورکړی و چې ممکن د اسلامي دولت سخت دریځ ډله یا داعش په لنډ وخت او القاعده په نسبتا زیات وخت کې په افغانستان کې د دې توان پیدا کړي چې پر متحدو ایالتونو او د سیمې پر هیوادونو بریدونه وکړي. دا خبره په دفاعي او د پالیسۍ په چارو کې د امریکا د دفاع وزارت مرستیال کولن کهل د تیرې سیشن به پورس د امریکا د کانګرس ایوې کمیټې ته کړې و.
ازادي خبری مجله اوري.
په خوست کې د یو شپې تنجونو په ګډون 203 ځوانان د نیمل وړو روغتیایي زده کړو له یو خصوصي انسټیټیوټ نه فارغ شول. یاد فارغ شوي نجونې او ځوانان په دې اندېښنه کې دي چې هغوی ته به د کار کولو زمینه برابره شي او کنه. دوی وایي په ډیرو سترو هیلو یې نیمل وړې زده کړې پیل کړې، خو تر فارغېدو وروسته یې راتلونکی نامعلوم دی. تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
په خوست کې هغه خزینه او نارینه ځوانان چې له روغتیا زده کړو فارغ شوي خپل راتلونکي ته په اندېښنه کې دي او د افغانستان د عامې روغتیا او نورو بنسټونو غواړي چې دوی ته په مرکز او ولسوالۍ کې د کار کولو فرصتونه برابر کړي. دوی زیاتوي د زده کړو په پیل کې ډېرې هیلې او امیدونه درلودل، خو په افغانستان کې وروستیو سیاسي بدلونونو دوی ناهیلي کړي او نه پوهیږي چې دوی ته به په خپلو مسلکونو کې د خدمت کولو زمینه برابره شي او کنه. یاد اندېښنې په خوست کې د احمد شاه ابدالي د روغتیا زده کړو د انسټیټیوټ څخه یو شمېر فارغ نجونو او ځوانانو آزادۍ راډیو سره په خبرو کې شریکې کړي. کیوا د هغو نجونو له ډلې ده چې نیمه لوړې روغتیا زده کړې بشپړې کړي، خو وایي د دوی راتلونکی نامعلوم دی.
سرنوشت نه دی معلوم، زه پانتون نه فارغه شوم خو سرنوشت نه لرم. د نه یې معلومه زه کوم فلسم اوس پانتون نه فارغه شولم، زه تر کور ته ځم. د نه دی معلوم زه وظیفه لرم یا نه. نهیلی می نورم ډیره شوله، تقریبا زه فارغیدم ډیر په هیلې سره جګه شوی وم. سهار خو دلته راغلم، موږ ملي سرو دم ونه لرلو. کومې هیلې مې لرلې هغه بیرته نور یم ماتې شوې.
فارغ ځوانان هم د طالبانو له حکومت او نورو بنسټونو غواړي چې دوی سره د کارموندنې په برخه کې مرسته وکړي.
نوم مې عبدالجبار درمان ده. موږ د سایتامینا یا د امکاناتو چې جوړ کړی دي د طبابت په برخه کې زمونږ هله دغه ده چې زمونږ خوارۍ په بولاونه شي او مونږ ته د کار زمینه برابره شي، تر څو مونږ د خوار ملت یو جوګه وګرځو او خپل کار مخته یوسو.
د احمد شاه ابدالي د روغتیا زده کړو مسؤل نور الله قاضی‌زاده وایي په اوس وخت کې د زده کړو بهیر ښه شوی او د دوی فارغان کولای شي ټولنې ته معیاري روغتیا خدمتونه وړاندې کړي.
تقریبا 203 نفر وو چې په دې کې یو شپته و ناس محصلین په مختلفو څانګو کې کابلګي کې پروتست کې او درسنګ کې په همدې ډول پاتې ذکر هم په مختلفو رشتو کې فارغین ورکړل چې دا فارغین کامل اطمینان ورکوم خوش میشته ته ډاډه یم چې دا به د طبي برخې په ټولو برخو کې انشاءالله مثبت خدمات ټولنې ته ارزان کړي.
د طبي علوم استاد پوهان ډاکټر بادشاہزار عبدالی وایي د روغتیا په برخه کې د نیمل وړو زده کړو فارغان ډیر مهم او ټاکونکی رول لري.
نو بدون د نرس نه بدون د قابلې نه ډاکټر هیڅ نشي کولای، بدون د فارمسیس نه چې ښه دوا ورکړي ډاکټر هیڅ نشي کولای، بدون د لابراتوار او طبي ټکنالوژۍ نه چې ډاکټر تشخیص کوي په هغه باندې ډاکټر تشخیص نشي کولای. نو اساسي رول چې بدې کوي هغه دا د منځنیو طبي زده کړو انسټیټیوټونه دي د هغې فارغین دي.
د خوست روغتیایی مسؤلین هم ټولنې ته د لوړو او نیمه لوړو زده کړو د مؤسسو لخوا د ځوانو کادرونو معرفي کول د دې ولایت د روغتیا په ډګر کې د معیاري خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر یو مثبت پرمختګ بولي. وایي چې اوس تر ډېره په مرکز او ولسوالیو کې مسلکي ډاکتران او روغتیا پالان په دندو ګمارل شوي دي.
سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یې د دغې مجلې د پای شېبو ته رسېدلی یو. اوس هم پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د سپین بولدک چمن دروازه نن سه شنبه د ترانزیت او د مسافرو د تګ راتګ پر مخ پرانیستل کیږي. د کندهار د سپین بولدک د کمیسرۍ مرستیال مولوی همایون همت تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته ویل چې دا لار به نن سهار 8 بجې پرانیستل شي او هر ورځ به 8 ساعته پرانیستی وي. د نیوزیلند حکومت خپل یو ډیپلوماټ د افغانستان لپاره ځانګړی استازي وګماره. د نیوزیلند بهرنی چارو د وزیر ویاندې نانایا ماهوتا پرون ویل چې په متحده عربی اماراتو کې د نیوزیلند سفیر ماتیو هاوکینز د افغانستان لپاره د نیوزیلند د استازي په توګه ټاکل شوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په نړیوال شلوره جام کې د خپلې څلورمې مسابقې لپاره پرون تمرینونه وکړل. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا چهارشنبه له هند سره په ابوظبي کې مخامخ شي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي تر دې دمه پریکړه نه ده شوې چې د پخوانی کپتان او تکړه لوبغاړي اصغر افغان په ځای څوک لوبډله کې شامل شي. د سعودي عربستان د تیلو شرکت په دریو میاشتو کې 1.5 سلنه ګټه کړې ده. د سعودي ارامکو شرکت وایي چې د ساکال دریم فصل په دریو میاشتو کې ناخالص عاید 10 میلیارد او 400 میلیونه ډالر و. حال دا چې پروسه کال په ورته موده کې دا شمیر 11 میلیارد او 800 میلیونه و.